السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې شوې ل 3 تر 4 بجو په دې غړې کې زبنو شاس تاسو قربایم پیرځونی می قبول کړئ په دې خبرونه کې درته د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو او په اخیری برخه کې هفته وار خبرونه روښانه مستقبل اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې مليحه امیرزاده وړاندې کوي
السلام علیکم ته ټول اول پامو کړی د خبرونو سټکو ته سواد قومي جرګې اعلان کړی چې د اتوار په ورځ به په امنیتي پوستو د خلکو د زورونې خلاف احتجاج کوي پاکستان مسلم لیگ نون ګوند د نواز شریف د په اړه د سپریم کورټ د وروستۍ فیصله غیر منصفانه بللې تفصیل سوات قومی جرګې اعلان کړی چې پامنیتی پوستو د خلکو د زورولو پر ضد به د اتوار په ورځ احتجاج کوي د مظاهرې یو منتظم غیرت خان بیگامشال ریډیو تویل چې پامنیتی پوستو د خلکو د زورولو پر ضد به د اتوار په ورځ احتجاج کوي او غوښتنه به کوي چې د سوات ټولې چارې د سیول انتظامیې ته وسپارل شي
مستقل حالی دانه ده یکی ده پا ده بوره ده پارا بدو با چی کسنون وانه سختی چیزی زاده نکه زتیانی بنا که من دعوائی شه ده سوات ټول انتظامی چاری چې دی دادی سویل یعنی حکومت تاواله شي هغه کې اواز چې پوسټونن دی دوی د سر شاپیشنو په نوم باندې چې کم نه خلکو د کورونو بې عزتی کوي
د فروری په 13مه هم د سوات په خوازخیله کې مظاهرچانو په امنیتي پوستو د خلکو د زورولو پر ضد احتجاجي لاریون کړو تر دې وروسته د سوات پولیسو د شپږو مظاهرچانو پر ضد پرچا دایره کړه چې پکې د ریاست پر ضد د نارو وهلو او خلکو پارولو د فی شامل وي د سوات ناظم محمد علي شاه مشال ریډیو ته ویلي بازي چارواکو ورته ډاډ ورکړي چې په مظاهره کوونکو د لګیدلو دفو پاړه به تر مشورو وروسته فیصله کوي د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د خپل ګوند له مشرې څخه د اهره ګرځولې دی بلخوا مسلم لیگ نون دغه فیصله غیر منصفانه بللې ده د چهارشنبه په ورځ سپریم کورټ په یو لنډه فیصله کې ویل د پاکستان په آئین کې د آرټیکل 2 او 3 تر مخه د پارلمان د غړیتوب لپاره د صادق او امین شرط ایښودل شوی دی او عدالت نواز شریف هم د دغو مادو پر اساس د پارلمان د چوکۍ نه نااهله کړی دی نو ځکه هغه د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی د پاکستان مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق پرون ماسخوتن مشال ریڈیو سے خبرو کی دا سپریم کورٹ فیصلہ غیر منصفانہ اوبللا
ہماری پارٹی اس فیصلے کو غیر منصفانہ فیصلہ سمجھتی ہے
زمون گوندوی چی دا غیر منصفانه فیصله ده زکه چی دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده مونږ به د ولس په طاقت په پورم نه توګه د دې فیصله مقابله کوو زمون په ان پارلمان خالق دی او عین مخلوق نو مخلوق له خالق لوی یا لوړ نشي کېده
صدیق الفاروق زیاته کړه چې دوی د ګوند په غونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلاره به هم روښانه کړي د خیبر پختونخوا حکومت د مردان عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د عدالتي فیصلې پر ضد په پیښور هایکورټ کې درخواستونه داخل کړي دي د پاکستان میډیا خبر ورکوي چې پرون د خیبر پختونخوا حکومت لخوا په پیښور هایکورټ کې 3 درخواستونه داخل شول د پختونخوا سرکاري وکیل لطیف یوسفزی په درخواستونو کې د مشکوکو کسانو خوشي کولو او د ځینو نورو په سزاګانو اعتراض کړی دی ډان او اکسپرس ټریبیون ورسپاڼې وایي د پختونخوا سرکاري وکیل په خپلو درخواستونو کې ویلي چې عدالت د شواهدو پر موجودیت سربیره د شپږویشتو کسانو په خوشي کولو کې تېروتنه کړې ده خبرونه له مشال ریډیو نوره چارواکي وایي د افغانستان په غزنی او زابل ولایتونو کې په دوه جدا پیښو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي د غزنی د والی ویان عارف نوري وویل چې په پیښه کې 8 پولیسان وژل شوي دي او یو زخمي دي نوموړي وویل دا مرګ ژوبل پس لاغې رامنځته شوه چې په لوی شمېر کې وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت په ده 1 ولسوالۍ کې پر پولیس پوسته برید وکړو امنیتي ځواکونو وسلوالو ته هم د درنې مرګ ژوبلې د رسولو خبر ورکړي خو کره شمېر یې نه دی معلوم وسلوالو طالبانو د حملې ذمہواري منلې بلخوا په زابل کې د سړک غاړې بم چاودنه کې 2 ولسی وګړي وژل شوي او 2 ژوبل دي دا خبره د والی ویان ګل اسلام سیال کړې ده ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ د تاپی منصوبې د افغانستان د برخې د کار پرانیسته وکړي د دغه منصوبې د لاندې به له ترکمانستان نه ګیس د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقالیږي په هرات کې د پرانیستې مراسمو لپاره پراخې تیاری نیول شوي دي او د امنیت لپاره 2000 اضافي سرتیري ګمارل شوي دي یو ناپیژندل شوی کس بیگانه وخته د مونټینیګرو په پلازمینه پودګوریتسا کې د امریکا د سفارت ودانې ته د بارودی موادو تر غورځولو وروسته ځان الوزولې دی. دا خبره د مونټینیګرو او امریکا چارواکو کړې ده. یو امریکایي چارواکي ویلي په سفارتخانه کې هیڅ چاته ځاني نقصان نه دی رسیدلی. حکومت پر ټویټر پاڼه په بیان کې ویلي چې یو ناپیژندل شوی تن ځانمرګي برید کړی دی. حکومت ویلي کې دیشي چې ودانې ته غورځول شوی بارود لاسي بم و. په بیان کې ویل شوی پولیس د پیښې پلټنې کوي او د حمله کوونکي د شناخت او ارادو د معلومولو هڅه کوي. د امریکا د بارنو چارو وزارت یو چارواکي سټیف ګولډسټاین ویلي چې د پیښې عیني شاهدانو په خبره یو برید کوونکي د سفارت ودانې ته بارودی مواد وغورځول. د امریکا لوړپوړو چارواکو ویلي چې هیواد یې په نړۍ کې حکومتونو ته خبرداری ورکړي چې د روس له پوځ سره د مشخصې راکړې ورکړې په نتیجه کې ورباندې بندیزونه لګول کېدی شي. د فروری په 28مه د چارواکو لخوا خبریالانو ته دا څرګندونې پس له هغې وشوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روانونې دعوه وکړه چې د روس د دفاع پر سند د امریکایي بندیزونو د ګواښ له امله ور له مخه ماسکو د پوځي خرڅلاو په برخه کې شاوخوا 3 بلیون ډالره تاوان زغملی دی. لوړپوړو امریکایي چارواکو د نوم نخودو په شرط ویل چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی لخوا تر خبرداري وروسته یو شمیر هیوادونه له روس نه د دفاعي سامان اخستلو باندې بیا غور کوي. چارواکو دا تصدیق کړه چې ترکی یو له هغو هیوادونو دی چې ورته خبرداري ورکړل شوی دی. د روس او ترکی ترمنځ د S-400 دفاعي میزایلي نظام په ساده خبرې روانې دي. د روس ولسمشر دفتر ویان پرون ویل چې روس د امریکایي بندیزونو په اړه اندېښنه نه لري. او امنیسټي انټرنیشنل تور پورې کړي چې د بشري حقوقو په پریښودو سره د امریکا د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمیر مشرانو د راتلونکو حکومتونو لپاره یو خطرناک لاره جوړه کړې ده. نن د ادارې لخوا په خپور شوي کلني رپورټ کې د امنیسټي انټرنیشنل ستر سیکرټري سلیل شیټي ویل چې په موجوده سیاسي فضا کې دا خبره ډېره واضحه ده چې هیڅوک هم خپل بشري حقونه هېر نه کړي. نوموړي زیاته کړې چې په نړیوالو چارو د نفرت او یرې بلاګانې خورې شوې دي او په دې بېقراره حالاتو کې یوازې یو څو هیوادونه دي چې د بشري حقونو په دفاع کې آواز اوچتوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د تملیحه امیرزاده د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. په سواد کې د مدني ټولنې غړي او فعالان د راتلونکي اتوار په ورځ مظاهره کوي. له سیمې د قومي اسمبلی غړی سلیم رحمان په دې اړه سوای.
دا ټول زمونږ یو قومي مسله ده. موږ ټول ممبرانو په اسمبلی کې څوک یو د سواد سره تعلق لرو، موږ ټول په اسمبلی کې د خلاف اواز پورته کړی دی.
د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د خپل ګوند د مشرۍ لپاره هم نه اهله ګرځولې ده. د قانوني چارو پوهان وایي له دې وجې د نواز شریف په مشرۍ تر سره شوې فیصلې هم متاثر کېدي شي.
د دې نتیجه به دا شي چې د الیکشن کوم بای الیکشن شوی دی، هغه بای الیکشن به ختم شي. اوس دا هغه مطابق دی چې نه دی.
یو شمیر سینیټرانو ویلي حکومت تیر کال د بینظیر انکم سپورټ پروګرام له لارې د قبایلي سیمو غریب وزده کوونکو ته یوه تعلیمي وظیفه هم نه ده ورکړې. یو شمیر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال رپورټونه لرو او د روانې غړۍ په اخیری برخه کې به روښانه مستقبل خبرونه کې له تعلیمي ماهرینو واوري چې په امتحاناتو کې د درغلیو او نقلونو مخه څنګه نیوي شي.
د کیچرانو زمنګ کردار ته هم ډیر زیات اهمیت لري او د مور کلارم زمنګ ټول چې یو بل سره تعاون وکړو دا ناشر به اله ختمي.
د دې هر څاورې دوه لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په mshalradio.com هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. د سوات ناظم وایي په امنیتي پوسټو د خلکو د زورونې یا سخت تلاشۍ سلسله ودرېدلې ده. محمد علی شاه تیر شپه مشال ریډیو ته ویل دا فیصله د سوات انتظامی چارواکو، د صوبایي اسمبلی غړو، د پولیسو او د پوسټ چارواکو او د مدني ټولنې فعالانو په پرونی غونډه کې کړې. خو د سوات قامی جرګې او د فعالانو یوې ډلې ویلي په د دې فیصلې باوجود به هم د اتوار په ورځ په وینګوره کې مظاهره کوي. نور حال له پامیر ساحل اورو.
د سوات ناظم محمد علی شاه د چهارشنبه یا شروع پر شپه مشال راډیو ته ویل تر پرونی غونډې وروسته خپل پر امنیتي پوسټو تیر شو او ویل دل چې هیڅوک نه زورول کېدل او یوازې عادي تلاشي روانه وه.
د سوات چې پوسټونه ما زور پوزیشن دی، خو صرف دا خبره اوسه چې دا کم واقع شوی او داغی نه بعد چې کم حالاتو چې د سوات ته روډونه بند شوي نو په هغه حوالی سره زمونږ دا خبره وشوه. نن چې زه راتلم هم زه پخپله نو بالکل هغه چک پوسټونه چې دي هغه اوس نارمل دي او څه قسمه هغه عوامي تکلیف هغه انصر چې دی هغه پکې پاتې نه شو.
علی شاه د پاکستان په قومي اسمبلی کې د سوات استازي سلیم الرحمن ویلي د فبروري پر دریمه د والیبال په میدان کې په ځانمرګي برید کې د یولسو پوځیانو تر وژل کېدو وروسته پر امنیتي پوستو د تلاشیو سلسله سخته شوه. دوی تاییدوي چې د تلاشیو پر وخت خلک ځورول شوي دي. د همدې ځورونو له کبله د فبروري پر 13مه ګڼو فعالانو په خوازخیله کې مظاهره وکړه او د چک پوسټونو د ختمولو غوښتنه وکړه. تر دې وروسته د خوازخیلې تاڼې پولیسو پر شپږو مظاهره کوونکو پرچه دایره کړه چې پکې د ریاست پر ضد د نارو لو او د خلکو پارولو دفې شامل وي. خو د قومي اسمبلی غړی سلیم رحمان وایي د په وینا پولیسو پر مظاهره کوونکو لګولې ځنې دفې ختمې کړې دي. دوی ویل په پارلمان کې د سوات ټولو استازو پر چک پوسټونو د خلکو د ځورولو پر ضد اواز پورته کړی.
دا ټول زموږ یو قومي مسله ده. موږ ټول ممبرانو په اسمبلی کې څون یو د سوات سره تعلق لرو. موږ ټول په اسمبلی کې د دې خلاف اواز پورته کړی ځکه زموږ عوامو په حالت په منګوره کې یا په خوځخیره کې احتجاجونه کړي دلته په اسمبلی کې هم کړي دي. ما د ډیپلو سره هم خبره کړې ده. کمې ایټ ای د فیچ پیدا کېدلې هغې ختمې کړي دي. نور خو د احتجاج د هغو خپل د پولیسو
د سوات ناظم محمد علی شاه هم وایي چې پوځي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې پر مظاهره کوونکو د لګیدلو دفو په اړه به تر مشورو وروسته پریکړه کوي. خو فعالان وایي پر دې ډاډ سربیره به هم د اتوار پر ورځ په مینګوره کې احتجاجي لاریون او غونډه کوي. د مظاهرې یو منتظم غیرت خان مشال راډیو ته وویل د سوات په قومي جرګه کې شامل ټولو سیاسي ګوندونو پریکړه کړې چې احتجاج به کوي.
انتظامی چاری چی دادی سویل حکومت تاوال شی
غیرت خان زیاتوی چې د احتجاج یوازینی لامل پر امنیتی پوستو ځورونی نه دی بلکې دوی غواړي چې د سوات ټول چاري ملکی یا سیول انتظامی ته وسپارل شي او خلکو ته د مظاهرو کولو آئینی حق هم ورکړل شي. د سوات د پولیسو مشر تیر ونی پر پوستو د خلکو د ځورونی تور رد کړی وو او ویلي ول چې د چک پوسټونو شمیر وار لمخه لونوي څخه ولس تخکته کړی دی.
بلخوا په باجوړ کې سلګونو خلکو په صدیق آباد کې د دې سیمې د یو ځوان احمد شاه منصور د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهرینو غوښتي چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه په ګډون د نورو قبایلي وګړو وژونکو ته د سخت سزا ورکړل شي. دوی دا غوښتنه هم کړې چې د پښتنو لا درکه کول او ماورای عدالت وژنو سلسله دې هم ختمه کړل شي. نور تفصیل د اسرار العلومن رپورټ کې اورو.
په باجوړ کې سلګونه خلکو پرون په یو احتجاجي لاریون کې غوښتنه وکړه چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان احمد شاه منصور قاتلانو ته د سخت سزا ورکړل شي. مظاهرې ته په خپله وینا کې د احمد شاه ورور سید شاه وویل چې د پاکستان له وزیر اعظم پوز مشر او چیف جسټس څخه یې خواست دی چې د ورور ته د انصاف ورکړي. د باجوړ له ماموندو سره تعلق لرونکي احمد شاه د فروری په 15مه په کراچۍ کې تختول شوی وو چې بیا یې دوه ورځې پس مړی وموندل شو چې پرې تشدد شوی وو. پرون د باجوړ په صدیق آباد پاټک کې د قبایلي مشر حاجی اکبر جان په مشرۍ مظاهره کې د ټولو سیاسي ګوندونو ځایي مشرانو مدني سازمانونو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ګډون وکړ. د مظاهرې ګډونوالو دا غوښتنه هم وکړه چې د جنوري په 13مه نیټه د باجوړ د ماموندو دوه کسان چې اول خان او ضیاور رحمان نومېدل د هغو وژونکو ته دې هم سزا ورکړل شي. مظاهرېشان ویل چې یادو دواړو کسانو په لاهور کې مزدوري کوله چې دا ته دربار مخ ته ځینو کسانو په ډزو وژل. احتجاجي لاریون ته یو بل مشر ویل چې دوی به په پرامن توګه خپل احتجاج تر هغو جاري ساتي تر څو چې د قبایلي وګړو لا دره کېدل او وژل بند شي.
دا پښتانه پر امن خلک د عدم تشدد په لار باندې موږ خپل اواز پورته کوو په سیاسي انداز کې. خو ګورې دا یو خبره ده موږ په خپلو دوایو چې دا یاد ولرئ نور د دې وطن دا ولس باندې راشوې دی نه بغیر د قانون او د آئین نه د چا پورته کول منو نه د چا ورکول منو نه د چا په دې خاوره باندې نور وژل به موږ تیار او برداشت کولی.
نشو.
احمد شاه منصور چې د باجوړ د ماموندو د مخې سیمې اوسیدونکو وو په کراچۍ پونتون کې د شپاړسم جماعت زده کوونکو وو چې د فروری په 15مه په کراچۍ کې تختول شوی وو چې په 15مه یې مړی وموندل شو. لا هم حکومت پولیسو او نورو ریاستي ادارو نه دی ویلي چې احمد شاه چا وجلې.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د ګوند له صدارت نه اهله کړی دی. دا فیصله د سپریم کورټ د چیف جسټس په مشرۍ جرګهګۍ پرون مازیګر د اورېدنې وروسته کړې ده. مسلم لیگ نون وایي دا یو غیر منصفانه فیصله ده او د دې ګوند ویان صدیق الفاروق ویلي دي چې د غونډې وروسته به د ګوند لنډمهاله مشر وټاکي او د ولسي طاقت په ذریعه به د دې فیصلې مقابله کوي. پامیر ساحل په دې اړه نور تفصیل درکوي.
د پاکستان سپریم کورټ د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د ګوند د مشرۍ څوکۍ ته نه اهله کړی دی. د چهارشنبه پر ورځ سپریم کورټ په لنډه فیصله کې ویلي د پاکستان د آئین 28 او 33 مدفوع یا مادو د پارلمان د غړیتوب لپاره د صادق او امین شرط ښیې دی او د 2018 زیږدیز کال د جولای پر 28 عدالت نواز شریف د همدې مادو پر اساس د پارلمان څوکۍ لپاره نه اهله کړی وو، نو ځکه هغه نشي کولای چې د ګوند مشري هم وکړي. خو مسلم لیگ نون دا فیصله غیر منصفانه بللې ده. د چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ د سپریم کورټ جرګهګۍ په خپله فیصله کې ویلي چې د پارلمان له څوکۍ څخه له نااهلۍ راهیسې چې نواز شریف د ګوند په اړه څومره پریکړې کړي دي هغه هم باطلې دي. سپریم کورټ دا پریکړه د پاکستان د انتخاباتي قانون په اړه د تحریک انصاف، پیپلز ګوند او عوامي مسلم لیگ په ګډون د یو شمېر غوښتنلیکونو په اورېدنه کې کړې. تر دې مخکې د 2018 زیږدیز کال په جولای کې سپریم کورټ د پاناما قضیې په اورېدنه کې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ شتمنۍ تر پوښتنې لاندې راوستې او پر هغه یې تور پورې کړ چې سم معلومات یې نه دي ورکړي، نو ځکه صادق او امین نه دی پاتې او په همدې توګه د پارلمان د غړیتوب له څوکۍ نه اهله کوي. نواز شریف د دې فیصلې پر اساس د وزیر اعظم دنده پریښوده، خو د پاکستان د انتخاباتي قانون پر بنسټ یې د ګوند مشري کوله. شریف له هغه وخت راهیسې په بیا بیا ټول تورونه رد کړي دي. د مسلم لیگ نون ویان صدیق الفاروق تیر ماخوستن مشال راډیو ته ویل دوی بعد د ولس په طاقت د سپریم کورټ د پریکړې مقابله کوي.
هماری پارٹی اس فیصلے کو غیر منصفانہ فیصلہ سمجھتی ہے.
زمون ګوند وای چې دا غیر منصفانه فیصله ده، ځکه چې دا مشخصه د نواز شریف لپاره ده. موږ به د ولس په طاقت په پورم نه توګه د دې فیصله مقابله کوو. زمون په ان پارلمان خالق دی او عین مخلوق، نو مخلوق له خالق لوی یا لوړ نشي کېدای.
صدیق
الفاروق زیاته کړه چې دوی د ګوند په غونډه کې لنډمهاله مشر ټاکي او خپل راتلونکي کړنلار به هم روښانه کړي، خو په دې اړه نور تفصیل ورنه کړ.
د مسلم لیگ نون مشر میانواز شریف د خپل ګوند مشرۍ لپاره هم سپریم کورټ تیر ورځ نه اهله وګرځو. د دې وروسته داسې اندېښنې راپورته شوې دي چې د جولای د تیر کال جولای میاشتې راهیسې میانواز شریف چې د خپل ګوند په مشرۍ کې فیصلې کړې دي هغه باندې به څه اثرات غورځيږي. هم په دې حواله زمونږ همکار اسرار العالم مومن د قانوني چارو پوه سینیئر وکیل قاضی انور سره خبرې کړې دي. دیوای
دا وردا چې کوم دا وخت ته تعین وګوره چې دې وخت کې د مسجد د الیکشن سیوی زمي نارا اتای دیوای سم پاس او هغه زمي الیکشن کې کوم امیدواران خپل نام ځای دی هغه الیکشن ته تللی دي او دې کې اخري دا ډول نشي کړو د دې ترين د سیوا دا چې د سنت ټیکټونه چې دي هغه پارلیماني بورډ ورکوي او د پارلیماني بورډ مشر چې دی د پارټۍ سره دی، نو هغه نامینیشن باندې دستخط کړو د پارټۍ سیکرټري کوي. هغه کې هغه لیکي چې د پارټۍ پارلیماني بورډ خپل میټینګ کې د نام زد کړي. نو دې پرون دا ویلي دي چې 28 جولای نه پاس دې چې د پارټۍ سره پیسې څومره پیسې کړي دي هغه کاږه کړې دي. د دې نتیجه به دا شي چې د الیکشن چې کوم بای الیکشن شوی دی هغه بای الیکشن به ختم شي. او دا هغه مطابق دی ویلي چې نه دی سینټ مطابق دی ویلي دي چې سینټ د نامینیشن کوم دی کړ دی او سینټ د نامینیشن تاریخ تیر دی هغه چې سو فائنل لیست راغی وزار تاریخ تیر سو په دې سټیج کې چې 3 مارچ باندې سینټ الیکشن دی او یو پورا پارٹی د سینټ الیکشن متوبا شي د بیا با هغه سینټ الیکشن دغه وسه پارٹی سینټ وسه پارٹی.
نو جنور صاحب پښتون اسما دغه چې له قانوني پلو تاسو څنګه ګوري د سپریم کورټ دغه فیصله ته
سپریم کورٹ دا امتدل آئندہ باندھے یا قانون کی جو شی داغ سپریم کورٹ کا ماں جائزہ رستی اگر دو ویری سے چار ڈے محدود دے اور محدود دادے چکم قانون جو اسے دے آیا دا آئین سر متصادم دے دادا پاکستان سیکورٹی سے متصادم دے قدام یاد اسلامک آئیڈیالوجی سے متصادم دے اگر کری دادی بیسک اسٹرکچر آف دی کانسٹیٹیوشن کا جو قانون دا آئین بنیادی اصول کی دی داغی برخلاف جوشی نہ آگنا چی دے بیا سپریم کورٹ آگ آدھا پورے بات کھڑا دم کی کم آدھا پورے چی دے در آئین نہ متصادم دے ترمیم شو آگا آئین نہ متصادم نو ما تو خواہو کی اور نہ پاکستان دے سکورٹی سے داغا سر کرے دے نواز شریف کا صدر بھی کنی پاکستان دفاع تبتے بانی شاہ سر راجی
نو ستاسو د خبر مقصد دار چې لکه قانوني پلوه دغه پریکړه سمه ده سپریم کورټ چې کړی ده خو دا وخت سم نه دی
او ما خو دا زمداوی چې سمه دا ده چې خپل اختیارات په دې طریقې استعمالوي نه هغه څه شک او چوبات زیاتېږي کمی نه
سینئر وکیل قاضی انوار وو چې د نواز شریف د خپل ګوند د مشرۍ نه اهله کېدلو په حواله یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہو دا مخام تر شپگو
د پاکستان یو شمیر سینیٹران ویلی حکومت تیر کال د بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لاره د قبائلی سیمو غریبو زده کوونکو ته یو تعلیمی وظیفه یا سکالرشپ هم نه دی ورکړی. تیر مازیګر د مالی چارو ریاستی وزیر رانا محمد افضل د سینیټ غونډې ته وربلل شوی وو چې ورنا د هیواد د اقتصادي او معاشي حالات په اړه پوښتنې وشي. په دې اړه د پامیر ساحل رپورت کې نور تفصیل اورو.
د پاکستان د سینټ یو شمیر غړو د چهارشنبه یا شروع پر مازیګر په غونډه کې پر حکومت انتقاد وکړ او ویل چې د بینظیر انکم سپورټ پروګرام په نوم د مرستندوی پروژې لارې د قبایلی سیمو او بلوچستان زده کوونکو لپاره غورځولې او ورته سکالرشپونه یا تعلیمي وظیفې نه ورکوي. سینټر عثمان خان کاکړ د پاکستان د مالی چارو ریاستی وزیر رانا محمد افضل خان څخه پوښتنه وکړه چې ولې تیر کال د قبایلی سیمو هیڅ زده کوونکو ته سکالرشپ نه دی ورکړی او بلوچستان یې هم لپاره غورځولې. دی وایي قبایلی سیمې خلاواری سدي نو ځکه هیڅ سکالرشپ یې ورته نه دی ورکړی. په فاټا کې 3.5% خلک غریبان دي. په بلوچستان کې 1.5% خلک بېوزله دي. دا هغه عدد دی چې نړیوال بانک او پاکستاني او دولتي ادارو خپاره کړي. نو بلوچستان ته یوازې 6,640 سکالرشپونه ورکړل شوي. دا ظلم نه دی.
6,640 سکالرشپ دی ګیا، ظلم نه.
سینیٹر فرحت اللہ بابر هم ورته خبره وکړه. وی ویل چې په 2018 زیږیز کال کې هم د قبایلی سیمو بے وزله یا غریب زده کوونکو ته وظیفې نه دی ورکړل شوی.
پوری 2016 میں اور پوری 2017 میں جیسا کہ عثمان کاکر صاحب نے کہا فاٹا سے کوئی نہیں تھا.
لکه چې عثمان کاکر صاحب ویل په 2018 او 2019 کال کې له قبایلی سیمو څخه هیڅ چاته سکالرشپ نه دی ورکړل شوی، خو تر دې مخکې د بنظیر انکم سپورټ پروګرام لاري د قبایلی سیمو ماشومانو ته تعلیمی وظیفې یا سکالرشپونه ورکړل شوی ول. نو وجوهات څه دي ولې د قبایلی سیمو زده کوونکو ته نه دی ورکړل شوی، حالانکه د هغه سیمې خلک تر ټولو زیات محرومه او بې وزله دي؟
د مالی چارو ریاستی وزیر رانا افضل خان په جواب کې وویل چې حکومت دا سکالرشپونه هغه وخت ورکوي چې څوک ورڅخه غوښتنه وکړي. د ویل د قبایلو او بلوچستان زده کوونکو وظیفې غوښتنې نه دي، نو څنګه یې ورکړي؟
حکومت دا سکالرشپونه نه ورکوي، د هر سیمې او صوبې خلک یې په خپل اخلي. دا د صوبایي حکومتونو او د پارلمان د غړو قصور دی. ګوري، تیر کال په سند کې 2,02,000 او په پنجاب کې یوازې 1,05,000 سکالرشپونه ورکړل شوي. نو له هر ځای چې غوښتنه کیږي مونږ یې هم هلته غریبانو ته ورکو. اوس چې له بلوچستانه لږه غوښتنه شوي او ګلګت بلتستان کې زیاته، نو هغوی ته زیات سکالرشپونه ورکړل شوي. نو زه وایم چې مونږ ټول باید آگاهی خبره کړو او صوبایي حکومتونه هم اعلانونه وکړي چې خلک دې سکالرشپونه وغواړي. زموږ د وزارت لخوا هیڅ خنډ نشته.
په بلوچستان کې د نېشنل ګوند لخوا میر کبیر احمد شاهي له سینټ غوښتنه وکړه چې دا موضوع د مالی چارو کمیټې ته وسپاري چې معلومه کړي چې له کومې صوبې څخه زیاتې غوښتنې شوي دي. دی وایي زما په نظر د سینټ چیرمن دی دا موضوع د مالی چارو کمیټې ته وسپاري چې موږ یې په پوره غور وګورو او معلومه کړو چې له کومې صوبې څخه څومره غوښتنې شوي دي او هغوی ته څومره سکالرشپونه ورکړل شوي دي. د سینټ د غونډې مشر ویل په مارچ کې د انتخاباتو په نتیجه کې به د سینټ وسنۍ کمیټې ختم شي او نوې هغه به جوړ شي، نو ځکه د غریبو زده کوونکو د سکالرشپونو موضوع کمیټې ته نشي سپارلی. البته د نوي سینټ په غونډو کې به ورباندې هرومرو بحث کیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستانی رسنۍ وایي د خیبر پختونخوا صوبای حکومت په پیښور های کورټ کې د عبدالولي خان پوهنتون د وجل شوې زده کوونکي مشال خان په مقدمه کې د عدالتي فیصلې پر ضد درخواستونه داخل کړي دي. د پختونخوا سرکاري وکیل لطیف یوسفزی تیر ورځ په درخواستونو کې د مشکوکو کسانو خوشي کولو او د ځینو نورو په سزاګانو اعتراض کړی دی. په امیر ساحل یې پاړه نور حال لري.
د خیبر پختونخوا حکومت لخوا پرون په پیښور های کورټ کې درې درخواستونه داخل شوي. په دې کې یو د زده کوونکي مشال خان د وژنې په قضیه کې د شپږ ویشتو کسانو د خوشي کولو پر ضد دی، بل یې د ځینو کسانو پر سزاګانو انتقاد کوي او درېیم یې د ککړو کسانو د سزاګانو زیاتولو غوښتنه کوي. د فبروري پر اوومه د هریپور په زندان کې د ترهګرۍ ضد عدالت د مشال خان د وژنې په اړه په خپله فیصله کې عمران علي ته د مرګ او ځینو نورو کسانو ته له عمر قیده واخله تر پنځو کلونو پورې د بند سزاګانې واورولې. عدالت په فیصله کې شپږ ویشت کسان خوشي هم کړل. یو اونۍ وروسته د مشال خان ورور ایمل خان د هریپور عدالت فیصله هایکورټ ته یووړه. هغه مهال د خیبر پختونخوا حکومت هم د ورته اقدام کولو اعلان کړی و. ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې وایي د پختونخوا سرکاري وکیل لطیف یوسفزی په خپلو درخواستونو کې ویلي چې عدالت د شواهدو پر موجودیت سربیره د شپږ ویشتو کسانو په خوشي کولو تیروتنه کړې ده. تېره اونۍ د عدالت لخوا د سزا شویو ځینو کسانو وکیلانو هم په پېښور هایکورټ کې د فیصلې ضد یو غوښتنلیک دایر کړ چې پکې ویلي د هغو کسانو پر ضد ثبوتونه نشته. خو د مشال خان یو وکیل ممتاز خان ویلي چې دوی نه یوازې واقعیاتي ثبوتونه لري، بلکې خپرې شوې ویډیوګانې هم ښیي چې چا پر مشال خان حمله کړې وه او وژلی و. د 2018 زیږدیز کال د اپریل پر 14 پارېدلو کسانو پر مشال خان د مذهب د سپکاوي تور پورې کړ او وی واژه. تحقیقاتي ډلې او پولیسو وروسته وویل پر نوموړي د مذهب د سپکاوي تور غلط و. تر دې وروسته له جولای څخه د 2018 زیږدیز کال د جنوري تر پایه په هریپور کې عدالت هر اونۍ د مشال خان د مقدمې دوه اورېدنې وکړې او بیا یې فیصله واوروله.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د مالی بدلونونو د سار نړیوال ادارې پاکستان ته د نړیوالو قوانینو عملی کولو لپاره درې میاشتې وخت ورکړی دی. ډان ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د یادې ادارې غوښتنې د پاکستان په ګټه دي او په کار دي چې دې ته د نورو هیوادونو د بدنیتۍ په توګه ونه کتل شي. د دې ادارې مهم ټکی درته د یوې دمې نه پس اورو. د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې راغلي چې په پیرس کې د تورو او ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف اے ټی اف پاکستان ته درې میاشتې وخت ورکړی چې که په مالي چارو کې نړیوال قوانین عملي نه کړي نو د سارنې په لیست کې به یې واچوي. ورځپاڼه لیکي دې معاملې ته پاکستان کې ځینو خلکو داسې رنګ ورکاوه چې امریکا د هند په مرسته هڅه کوله چې په اسلام آباد نړیوال فشار زیات کړل شي، نو ځکه په کار دی چې پاکستان په سیمه او نړۍ کې له نورو هیوادونو سره خپلې اړیکې ټینګې کړي. ډان ورځپاڼه لیکي دا ښه خبره ده چې پاکستان په سیمه او نړۍ کې خپل پلوي هیوادونه سیوا کړي، خو دوه خبرې دې له پامه نه غورځوي. اولنۍ دا چې د خپل هیواد او ولس د تحفظ ذمواري به هم په پام کې ساتي، او هغه دا ده چې پاکستاني عوام نور په هیواد کې غیر ریاستي عناصر ترهګر او وسلوال پرېښودلو ته تیار نه دي. نو که نړیواله ټولنه له پاکستانه د دغو خلاف د ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي نو دا د دې هیواد د ولس غوښتنه او ضرورت هم دی. په کار دی چې پوره کړل شي او په دې کې د ښو او بدو وسلوالو فرق ونه شي. د ورځپاڼې په وینا پاکستان ته دویمه خبره دا په پام کې نیول دي چې دا هیواد د نړیوالې ټولنې د متفقه تقاضې په ناسم اړخ ولاړ دی، او دا یوازې د هغو هیوادونو تقاضا نه ده چې د اسلام آباد اړیکې ورسره کړکېچنې دي، بلکې د چین او روس په څیر هیوادونه به هم تر ډیره په پاکستان کې د غیر ریاستي عناصرو په موجودګۍ سترګې پټې ونه ساتي.
همداراز یورپی هیوادونه چې په یو شمېر معاملو کې له امریکا سره همغږي نه دي. په دې خبره ټول د نړیوالې ټولنې سره متفق دي چې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرۍ د مالی مرستو مخه نیول ډېر مهم دي، نو ځکه دې مسلې ته یوازې د امریکا په حواله کتل نه دي پکار، بلکې د خپل هیواد په ګټه د نړیوالو غوښتنې پوره کول پکار دي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 121 په لندو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
د مشال رادیو خبرونه اوري چې پکې د رواني غړي ته نیمه رواني غړي نیمه ته ورسیدلو په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې. ل مليها امیرزاده د سات خبرون لنډي زورو.
سوات قومي جرګې اعلان کړی چې په امنیتي پوستو د خلکو د ځورونې پر ضد به د اتوار په ورځ احتجاج کوي. د مظاهرې یو منتظم بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دوی به غوښتنه کوي چې د سوات ټولې چارې د سویل انتظامیه ته وسپارل شي. د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د خپل ګوند له مشرۍ څخه نااهله ګرځولې دي، بلخوا دغه ګوند دغه فیصله غیر منصفانه بللې ده. پرون سپریم کورټ په یو لنډه فیصله کې وویل د پاکستان د آئین آرټیکل 2/63 په بنیاد نواز شریف د پارلیمان د چوکۍ نه نااهله دي، نو ځکه هغه د یو سیاسي ګوند مشري نشي کولی. د خیبر پښتونخوا حکومت د مردان عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د عدالتي فیصلې پر ضد په پېښور هایکورټ کې درخواستونه داخل کړي دي. پرون د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا په پېښور هایکورټ کې 3 درخواستونه داخل شول. په دغو درخواستونو کې د مشکوکو کسانو خوشي کولو او د ځینو نورو پر سزاګانو اعتراض شوی دی. چارواکي وایي د افغانستان په غزنی او زابل ولایتونو کې په دوه جدا پېښو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د غزنی د والي وایان چې په پیښه کې اته پولیس والا وژل شوی دی او یو زخمی دی. وسوالو طالبانو د حملې ذمہواری منلې. بلخوا په زابل کې د سړک غاړې بم چاودنه کې 2 ولسی وګړي وژل شوی او 2 ژوبل دي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سواله د تاپی منصوبې د افغانستان د برخې د کار پرانستو کړی. یو ناپیژندل شوی کس بیگانه وخت د مونټینګرو په پلازمینه پودګوریتسا کې د امریکا د سفارت ودانۍ ته د بارودی موادو تر غورځولو وروسته ځان الوزولی دی. دا خبره د مونټینګرو او امریکا چارواکو کړې ده. یو امریکایي چارواکي ویلي په سفارتخانه کې چاته ځاني نقصان نه دی رسیدلی. د امریکا لوړ پوړو چارواکو پرون د نوم نه هوته په شرط خبريالانو ته ویلي چې هیواد یې په نړۍ کې حکومتونو ته خبرداري ورکړي چې د روس له پوس سره د مشخصې راکړې ورکړي په نتیجه کې ور باندې بندیزونه لګول کېدي شي.
دا وا مليها امیرزاده چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس درته اسرار العالم مومند د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د ځینو اداریو مهم ټکي اوروي.
د پاکستان اډان ورځپاڼه لیکي 13 ورځې په کوزدیر کې څه باندې زر میرمنو په هغه بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخیسته کوم چې د پاکستان انتخاباتي کمیسیونو تیر وار له دې کبله لغوه ګرځولې وو چې پکې د 100% څخه کمو میرمنو برخه اخیستې وه. د ادارې په خبره مېرمنو دغه وړ د دې لپاره واچو چې د بلدیتي حکومت د یو ویشتو څوکیو لپاره کونسلران وټاکي. ورسپانه لیکي دا یو ښه آغاز دی او د کریډیټ الیکشن کمیشن او هغو سازمانونو ته ځي چې د مېرمنو د حقونو لپاره مبارزه کوي. په اداریه کې راغلي دي چې اوس پر دغه سیمې مېرمنې اهم په پالیسیو جوړولو کې برخه اخیستې شي. ورسپانه لیکي د کوزدیر انتخاباتو دا خبره اهم ثابته کړه چې کچېرې پیاوړی سیاسي هوډ موجود وي نو په ورو ورو له ټولنې ټول ناسم رسومات له منځه تللی شي. بلخوا د پاکستان دی نیشن ورسپانې خپل اداریه د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشرۍ لپاره د نواز شریف د نااهلۍ په اړه د سپریم کورټ پر فیصله لیکنه کړې. په اداریه کې راغلي چې تر څه حده د دې فیصلې ذمواري په نواز شریف هم راځي. اداریه لیکي کچېرې نواز شریف او د ده د کابینې مهمو غړو په خپله د پارلمان په غونډو کې په باقاعدګۍ سره برخه اخیستې وي نو له دې سره به پارلمان پیاوړی شوی وي او د پریکړو به یې اهم اثر وي، ځکه چې همدا پارلمنټ وو چې د پارلمان له څوکۍ څخه تر نااهلۍ وروسته یې اهم نواز شریف د خپل ګوند مسلم لیگ نون د صدارت لپاره اهل وګرځولو. ادارې لیکي چې پر دې سربېره کله چې پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی عدالت د وزیر اعظم د څوکۍ لپاره نه اهل ګرځولو، نو همدې نواز شریف په یوسف رضا ګیلانی باندې فشار راوړو چې خپل څوکۍ پرېږدي.
د انساني حقوقو د سار نړیوالې ادارې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو خلاف کاروایی پر مهال د مبینه ولسی وجنو په پلټونو غږ کړی دی. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي په کار ده چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه د ایران په اړه په خپله پالیسۍ کې بدلون راوړي. د دواړو لیکنو مهم ټکي له ملیحا امیرزاده اورو.
د انساني حقوقو د سر نړیواله اداره هیومن رائټس واچ لیکي افغان حکومت او د امریکا پوز باید د هغو رپورټونو پلټنې پیل کړي چې پکې ویل شوی افغان ځانګړي ځواکونو په کندهار ولایت کې د جنوري 1 نه د فروری تر لومړۍ نیټې پورې د پوځي کاروای په وخت لسی وګړي وژلي وو. اداره وایي پکار ده چې د سرغړوونکو په ګډون د هغو امنیتي اهلکارو خلاف ګامونه پورته کړل شي چې د ممکنه جنګي جرمونو په اړه په خبر ورکولو کې پاتې راغلي دي. سرکاري رپورټونه وایي د جنوري په 1 د افغانستان افغانستان ملي امنیت ادارې د ځانګړي ځواکونو څنګه چې د امریکا د هوایي بریدونو ملاتړ ورته حاصل وو، د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه او د پنجوایي ولسوالۍ په ریک سیمه کې د وسلوالو طالبانو خلاف کاروایی پیل کړه. ځایي اوسیدونکو هیومن رائټس واچ ته په ټلیفون وویل چې افغان امنیتي ځواکونو پر هغه مهال په خلکو ډزې پیل کړې چې د تښتېدلو کوشش یې کولو. د دوی په خبره په دې مهال 50 وسلوال طالبان او لږ تر لږه 40 ولسي وګړي ووژل شول. اداره د پیښې یو عیني شاهد له خولې لیکي چې کله هوایی جازونه د دوی سیمې ته ورسېدل نو دوی هغه وخت په تیښته شول، خو چې کله خلکو منډې شروع کړې نو ځواکونو پرې ډزې پیل کړې. پر امنیتي ځواکونو دا تورونه هم دي چې ځینې کسان یې له کورونو وویستل او بیا یې ووژل. د ملي امنیت ادارې خبر ورکړ چې په دغه کاروایۍ کې 8 کسان ونیول شول. بلخوا نیشنل انټرسټ مجله لیکي په داسې حال کې چې د ایران د اسلامي جمهوریت تواک 40 کاله پوره کیږي، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه باید د تهران په اړه پالیسۍ کې سختي او ته پام وکړي. مجله لیکي که تېرو وختونو ته هم وکتل شي نو پخوانی امریکایي ولسمشران په دې کې ناکامه پاتې شوي دي چې په تهران خپله خبره ومني. مجله لیکي که څه هم د هر صدر لپاره د ناکامۍ وجوهات جدا دي، خو داسې تسلسل لیدل شوی چې د ایران رویه بدلولو لپاره د زور استعمالولو په اړه خوشبیني د اندازې نه زیاته وه او د تهران لخوا د ردعمل او مقاومت ښودلو په اړه هم اندازې کمې وې. مجله لیکي د پخوانی ولسمشرانو په شان د غلطي تکرارولو پر ځای صدر ټرمپ ته پکار ده چې په ښه توګه د ایران په اړه پالیسي پر مخ یوسي. نوموړی باید د اوباما انتظامیه د وخت هغه اټومي لوزنامه برقرار وساتي چې د ایران او د نړۍ شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ شوې وه، او باید د ایران په اړه له خپلې سختې مفکورې نه پشا شي. مجله لیکي که داسې ونشي نو ګټه به په ایران کې سخت دریځو ته ورسیږي او ماسکو او تهران به یو بل ته نږدې کړي. د مجلې په خبره دا به په منځني ختیځ کې د امریکا د ګټو لپاره ښه نه وي.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
ټاکل شوی ده چې د ټیپی پایپ لاین به په 1 میاشتو کې د افغانستان نه تیر شي، خو په هلمند کې چې د هیواد په ستنه امن ولایت دی څنګه به دغه پروژه تیریږي؟ د هلمند چارواکي د دغه مهمې او لویې پروژې د امنیت ډاډ ورکوي. دا چې د دغه ولایت اوسیدونکي په خاص توګه ځوانان او قومي مشران په دې اړه څه وایي، د سیمې نه زموږ همکار الیاس دایې تفصیل راکوي.
د 8 میلیارد په ارزښت د دغه لویې پروژې او نلیک یوه لویه برخه د هلمند نه تیریږي. له هغو سیمو چې کلونه کېږي یا د وسلوالو تر ولکې لاندې دي یا تر غیر مستقیم تهدید، تر فراه وروسته د هلمند د واشیر او نارسراج ولسوالیو څخه چې له هر اړخه اسه پذیرې دي تیریږي، او بیا د کندهار د سپین بولدک د لارې پاکستان ته ننوځي. حکومت د دې پروژې د امنیت لپاره د 1000 نفریز تازه دمې ځواک ته جوړېدو خبر ورکوي، خو خلک کومې لازمي مرستې کولای سي؟ د هلمند ځوانانو په اړه بیلابیل نظرونه لري.
د هلمند ځوانان ډېر چمتو دي او هغوی هیله لري چې د هلمند ځوانانو ته د کار زمینه مساعد شي. داسې نه چې د هلمند په ساحه کې ټاپي پروژه عملي کېږي، د نورو ولایتونو څخه ځوانان راځي، ځکه په هلمند کې د بیکاري سطح لوړه ده. کېدای شي د ټاپي پروژه پر امنیت، اقتصاد او نورو برخو باندې ښه اغېز وکړي.
ځوانان په بیلابیلو برخو کې په دې پروژه کې مثبت رول لوبولی شي، امنیتي اړخ کې هم او تخنیکي اړخ کې هم. هلمند کې لوستي ځوانان سه په دې پروژه کې باید د کار زمینه ورته برابره شي، او هغه کسان چې لوستي نه دي په امنیتي برخې په تامین کې زمینه ورته برابر شي.
د ټاپي نلیکه چې فکر یې په 1990 میلادي کال کې رامنځته شو، د ترکمنستان هیواد نه تر 140 کیلومتر فاصله ورسته، د افغانستان د هرات، فراه، هلمند او کندهار ولایتونو نه تر 85 کیلومتر فاصله ورسته پاکستان او د غزای هندستان ته ننوځي. د هلمند قومي مشران وایي د پروژې په اړه تر عامه پوهاوي وروسته مهمه دا ده چې د هغې د ښه امنیت په خاطر د هغو سیمو خلکو ته د کار او ګاز اولیت ورکول شي چې نل لیکه ځینې تیریږي. قومي مشر عبدالحد ماسومی ازادي راډیو ته وویل د کومو سیمو نه چې نل لیکه تیریږي باید ډیر ځوانان په کار مشغول شي.
د عامه پوهاوي دپاره پروګرامونه هغه ولسونه چې په دې لارو په اردو کې پراته دي، د هغو دعوت او بلنه او د هغو سره په دې مورد د دې د مفاداتو د حال مستقبل او د هغه قبلي قراردادو په مورد هغوی ته معلومات ورکول چې څونه با ارزښته پروژه ده چې د دې سیمې ستراتیژي د هیواد څومره په کچه ده، د منطقې څونه په کچه ده، د ولسونو څونه په کچه ده. که دې خلکو ته اولیتونه ورنه کول سي، دوی مشورې وانوریدل سي، دوی سره مصلحتونه ونه سي، بالکل د مشکلاتو سره مخامخ سي.
د ګازو د دغه نلیک ټول مسیر 1,314 کیلومتر کېږي چې درو دیرش متر مکعب ګاز برسوي او اوسنۍ قرارداد به دیرش کاله دوام وکړي. د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې یا د پروژه به په 2019 میلادي کال کې بشپړ شي او د هلمند خلکو ته به په 2020 میلادي کال کې ګاز توزیع شي. حکومت او ولایتي مسولین د امنیت او ساتنې لپاره څومره چمتووالی لري؟ د هلمند امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالغفار صاحبی وایي دوی به د هغه کتاب سره په ګډه د ټاپي د نلیک امنیت ساتي چې نوي روزل کیږي.
اړینه ده چې موږ ټول ارګانونه د دې لپاره لازم چمتووالی ولرو، او تاسو لکه څنګه چې په جریان کې یاست زموږ د مسؤلیت په ساحه کې د ځینې ناامنو سیمو نه تیریږي. مخکې د مخکې نه موږ هلته اوس هم یوازې د ټاپي د پروژې د تطبیق دپاره نه، بلکې د خلکو د مسؤون تګ را تګ دپاره هلته امنیتي پوستې او کمربندونه موږ لرو.
د قانون او پټرولیم د وزارت معلوماتو لمخې دا یو اقتصادي دالیز دی، او د ګازو د نلیکې په څنګ کې به د برښنا لین، د ریل پټلۍ او یو نوی سړک هم جوړیږي. د دغه اقتصادي دالیز د لارې به افغانستان ته هر کال 400 میلیون ډالر د ترانزیت ورکول کیږي. ویل کیږي په دې پروژه کې به د 12 نه تر 15 زره کسانو ته په افغانستان کې د کار زمینه برابره شي.
او اوس وخت شوه ده د روخانه مستقبل خبرونه ده. دیونه په روخانه مستقبل کې به وا د یو داسې شخصي تعلیمي ادارې په اړه معلومات ووري چې وايي په امتحانونو کې د نقل خلاف جهاد کوي، او دا نظر لري چې هم په نقلونو او دوکو په شوې ځوانان پاینده کې بډو رشوتونو او درغلیو ته مایل کیږي. راځي چې ورشو روخانه مستقبل خبرونه ته.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منورشانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. که پاکستان ته وکتل شي نو پکې د پخوا په نسبت د تعلیم شرایط ډېره ښه شوې ده، او تعلیم پکې ورځ په ورځ عام کیږي خو په دې حساب ترقی نه کوي. ماهرین د دې وجه کرپشن یعنی بډې رشوتونه او درغلي خای او وایي چې دغه ناسور د دې هواد د ترقی جړې نیولې دي. یعنی تعلیمي نظام چیرته چې د یو قوم مستقبل جوړیږي هلته هم کرپشن رسیدلې، او د دغه نه فارغ شوی نسلونه بیا په عملی ژوند کې بډې رشوتونو او درغلیو ته بد نه ګوري، بلکې په خپل پکې هم برخه اخلي. په تعلیمي نظام کې تر ټولو زیات درغلي په امتحاني عمل کې مخې ته راځي، چې پکې تر ډېره حده تعلیمي ادارې، استادان، زده کوونکي او د هغوی میندې پلاران شامل وي. کارپوهان وایي په دې کې زده کوونکي زیاتره بې قصوره وي، ځکه چې هغوی په فطري توګه د کامیابیدو لپاره اسانه لار خوښوي، خو ځینې تعلیمي ادارې، استادان او مور پلار ورته دغه لار برابروي چې دا راز د هیواد مستقبل د تیارو سره مخ کوي. د دې هفته په روخانه مستقبل کې به په امتحاني عمل کې د نقل په ناسور خبري واوري چې زیاتره خلک یې د کامیابۍ لپاره لوی وسیله ګڼي. د خیبر پختونخوا په چارسده ضلع کې یو غیر سرکاري تعلیمي ادارې د جنکو لپاره د معیاري تعلیم سلسله شروع کړې او د نقل خلاف یې جهاد اعلان کړې. د دې ادارې د تعلیمي څانګې مشره مس نازیا جان په دې حق له مشال لري ته وویل
مشن زمونږ دا و چې د ښځو تعلیم عام شي او د ښځې تعلیم هم د ښځو په ذریعه باندې وشي او معیاري تعلیم ښځو ته ورکړی شي او معاشره کې ښځې چې کوم دی نو هغه انډیپینډنټ شي په خپلو پښو باندې ودرېږي. زمونږ سټاف هم معیاري دی، هغوی د اعلی یونیورسټیز نه فارغ شوي دي، نو هغوی دا زمونږ یو ټیم ورک دی. نو مونږ پوره ټیم چې کوم یو پوره سټاف مونږ واړه اگزام ته تیارو، د هغوی د اکیډمیک دغه سره مونږ مینټلي هغوی داسې تیارو چې مونږ ورته وایو چې نقل زوال عقل دی، نو تاسو به د دې نه بچ کوئ او بالکل به ذهن چې تاسو دا نه راولئ چې امتحاني حال چې کوم دی هغه به نرم.
په غیر سرکاري تعلیمي ادارو اکثر دا تور لګول کیږي چې د مقابله او ښه نتیجو ترلاسه کولو لپاره په امتحاناتو کې بډې رشوتونو او درغلیو نه کار اخلي. په دې اړه مسنازیا وای
بالکل داسې کیږي، هغوی کاروباري سوچ سره کولاو کي نو بس هغې کښې بیا همدغه شان صحیح چې بیا معیاري تعلیم په کښې نه وي، هغوی هر یو څیز ته د بزنس د دې په نظر سره ګوري چې په کوم څیز کښې فایده ده هم هغه کوي، نو دغه شان ته په سټاف باندې هم کمپرومایز کوي او دغه ټولې خبرې په کښې را شي. لکه څنګه چې ډېرې پرایویټ ادارو کښې داسې کیږي پوره سټاف د هغوی په دغه کښې قابو کي او هغې باندې مخکې نه پیسې ورکړی شوي او بیا دغه پیسې هغوی د همدغې سټوډنټانو نه وصول کړي، دا ښې ډېرې وصول شي هغوی ته، هغوی دغې کوم یو ښه صحیح بزنس روان وي. لکه هغوی ته په دغه کښې څلور لکه یادتې وصول شي نو بس ته هغوی ولګوي ته هغوی ته پاتې شي یو یو پوره دغه هم یو ځان له یو بزنس وي روان وي. خو دغه چیز الحمدلله چې مونږ بالکل د دې حوصله افزایي نه کوو، د سټاټ نه ماشومان تیارو.
په داسې حال کې چې په امتحاناتو کې زیاتره زده کوونکي د نقل هڅه کوي، دوی د خپلو شاګردانو د ذهن نه د نقل یا دوکې سوچ او فکر څنګه وباسي؟
ورته وویل چې تاسو په هر یو شیز باندې کانسپټ هم کلیر وي او ستاسو نه به هېڅ قسمه داسې څه ډیمانډ نه شي کېدی دلته چې پیسې راوړئ او ګینې بیا به تاسو بس امتحان کښې به تاسو په ارام ناست کوئ، حال به زمونږ وي او تاسو ته به څوک څه نه وایي. مونږ په خپله باندې د هغوی تلاشي کوو، اگزام سټاف د هغوی تلاشي که کوي که نه کوي، هغه د هغه چې کومه عمله وي د هغوی بیا خپله مرضي ده. خو د هغې نه مخکې چې زمونږ سټوډنټ هلته ننوځي نو زمونږ خپل سټاف د هغوی خپلې مثانې چې کوم دي د هغوی پوره تلاشي وکړي او مونږ هغوی نه یو دا یو پرامس هغوی زمونږ سره کړی چې هغوی به انشاءالله چې داسې هېڅ غلط طریقه به نه یوز کوي.
سیړونکي وایي دا فطري خبره ده چې ټول مور پلار خپل بچي کامیابول غواړي، خو ناپوهه خلک د دې لپاره ناجایزه طریقه استعمالوي چې په نتیجه کې یې خپل بچي برباد کړي. مس نازیا نه مو پوښتلي چې د دوی د شاګردانو د میندو پلرونو رویه په دې اړه څنګه وي.
مونږ ته ډېرې زیاتې دغه شانته مسلې مخکېږي، مونږ ته اکثر مور پلار دا وایي چې مونږ پیسې درکوو، مونږ تیار یو، مونږ درکولی شو، تاسو داسې کار وکړئ چې خپل حال واخلئ. ډېر میندې پلاران داسې دي چې هغوی هم د دې خلاف دي، د خم پکې شته، هغوی مونږ ته ووایي چې هغوی ډېر زیات زمونږ حوصله افزایي کوي، ډېر زیات زمونږ نه خوشحاله دي. هغوی وایي چې دې پوره علاقه کښې تاسو داسې یې چې دا څیزونه ډسکرج کوئ او هغوی ډېر خوشحاله دي. خو ځینې میندې پلاران په خپله باندې د خپلو بچو د راتلونکي مستقبل ښه کولو دپاره داسې غلط سټپ واخلي چې هغوی د وړو عادتونه خراب کړي.
نوموړی وایي دوی میندو پلارانو ته ډاډ ورکوي چې بچي به یې د نقلونو او دوکو نه بغیر هم ښې نمبرې واخلي.
هغوی مونږ دې ته پرېږدو نه، بلکې دې باندې پوره لیکچر مونږ هغوی ته ورکړو چې ستاسو ماشومان دې سره خرابېږي او دا هم مونږ تسلي ورکړو چې تاسو تسلي ساتئ، دوی ته پوره کار شوی دی، کتابونه ورته ختم شوي دي. د دوی د تیارۍ دپاره د دوی په کتابونو کښې مونږ څلور امتحانونه واخلو، د دوی هر یو کتاب مونږ څلور ځای کړو او په هغې کښې د بورډ د پیپرو په پیټرن په شان ته مونږ په یو یو کتاب کښې څلور څلور پرچې د دوی نه واخلو او بیا مونږ د میندې او پلاران مطمئنه کړو چې ستاسو د وړو تیاري وشوه، تاسو مهرباني وکړئ چې دا غلط شیز چې کوم دی، کرپشن چې کوم دی، دا مه هم کوئ.
نوموړی وای د نقل خلاف جهاد کوي او زده کوونکي یې په خپل مهنت اعلی نمبر اخلي.
الحمدلله ریزلت زمونږ دی کمی اداری انفیر مینز بانی اتنی سمرا کئی زور لگئی دا اغوی نیو پدو بانی زمانگا ریزلت شانداری زمانگا سکال دا لسم پا امتحان کی من کرا بار تیر والا ایون گریڈ راغی دی راغی دا غشان ترا سکتا کی ای گریڈ راغی او دیر زیاد مورت لاران پا دی بانی خوشا لگی زمانگا دیر زیاد اوی پا دی خوشا لگی چی اغوی وی چی دا هغه بالکل سوچه نمبر دی زمونږ د وړو هغه خپل محنت دی په دې کې انفیر مینز نه دي شامل نو دې باندې د هغوی خوشحالي یو په دوه شو او د وړو خوشحالي یو په دوه شوه هغوی مو وویل چې او ستاسو خبره ټیک وه موږ ته ویلی چې زمونږ مټو کې دومره زور شته چې موږ په نقل نه بلکې په عقل باندې دومره ښې نمبر یې واخیستې نو بیا دغه څیز موږ په مخ کې بوزي او موږ له
مس نازیا اویل په امتحاناتو کې یې اداره د صوبې په معیاري تعلیمي ادارو کې شامل وي. مس نازیا په دې نظر ده چې که په تعلیمي ادارو کې د نقلونو مخنیوی وشي نو د معاشرې نه به کرپشن یعنې بډې رشوتونه او درغلۍ ختم شي.
دا به همدغه شان ته ختمېږي. دا خوش په وینا په دیوالونو لیکلو په دې باندې نه کېږي چې کرپشن ختم کړي. دا به همدغه ځای نه ختمېږي. دې چې به زمونږ د سکولونو د ټیچرانو زمونږ د کردار په کې هم ډېر زیات اهمیت لري او د مور پلار هم تعاون هم ډېر زیات اهمیت لري. موږ ټول چې یو بل سره تعاون وکړو دا ناصرو به هله ختمېږي او دغه شان ته مور پلار هم په کار دي چې بچو باندې دا چیز نه کوي چې هغوی له پیسې ورکوي او د هغوی حوصله ارزایي کوي د رشوت په معامله کې همدغې وجه باندې به ختمېږي بل د دې هېڅ حل نشته.
تاسو د مس نازیا خبرې واورېدې. په دې هکله به د سو ماشومانو او د هغوی د کورنیو خبرې هم واورئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خپرونه وره او پکې داونه د یوې داسې شخصي تعلیمي ادارې معلومات درکو چې وايي په امتحانونو کې د نقل خلاف جهاد کوي او دا نظر لري چې هم په نقلونو او دوکو پاس شوي ځوانان پاینده کې بډو رشوتونو درغلیو ته مایل کیږي. د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سه.
د یاد ادارې د بریالي شوي زده کوونکو سره مو هم خبرې کړې. د لسم جمعات نه په اعلی نمبرو فارغ شوي سدرا اوروج وای د دې نتیجو نه پسې په خپل ځان اعتماد لا نور زیات شوی دی. نوموړی وای کوم هلکان یا جنکۍ چې محنت وکړي او ډېرې نمبرې یې رانه شي نو مایوسه کېږي دی نه. دغه محنت به یې په مستقبل کې پکار شي.
هغوی ډېر قسمت دي چې زمونږ ټول نا امید شي چې آیا د دوی په وجه یا زمونږ د نورو جلسو مخې چې د نقل څه ګرځي یا موږ وروسته پاتې شو. دا خبره بالکل غلطه ده ځکه یو انسان محنت وکړي نو که ته بل څوک د هغو نه مخکې راشي عارضي ته ورمانې ډېر ماسک اخلي یا د هغو نه په ذریعه باندې مخکې شي رشوت یا وغیره بل څه نو دا خبره غلطه ده چې موږ وروسته پاتې شو. یو انسان محنت وکړي او حقیقي محنت وکړي نو الله پاک به هغوی ته د هغوی
د سیدرا اوروج رور زیشان خان وای د خپل بچو یا کشرانو د کامیابولو لپاره د نقل او دوکې لار خول بدبختی ده. په کار ده چې د دینه ډډه وکړل شي.
لکه دا خلک دا کم چې راځي او پیسې ورکوي او یاره زما بچی ته نقل پیدا زما بچی لپاره سفارش کوي مخکې منډې تړلې وهي. د دې مثال داسې دی چې خپل بچی له چاړو چاسو په لاس کې ورکړي او ټول چېان ته پخې ټکي وخوري پی ټکي وخوري ځان ته وشي. د دې مثال داسې دی یاره ته خپل بچی لپاره نقل لاړ کړي کرپشن غلط لاړ والله اختیارې دا ډېر ملي کول پکار او دغه میندو پلار مور له زما دا میسج دی یاره دا بچی ستا په کوم عقل باندې لږې نمبر یې واخلي دا به د سوس او ښې نمبرې دوی چې په نقل باندې دا ډېرې مولي نو چې تاله دا ایټاټس انډیټس وغیره ته کښېني او دلته څه نه ورځي په ایټاټس انډیټس کښې خو دا نقل کولی نه شي نو چې بیا دا نقل ښه ډېرې نمبرې مې اخېستې نو دغه ډېرې نمبرې دله بیا څه کار نه ورکوي.
هلته د اټلانټیک کالج یوه بله زده کوونکې شیبا عبدالله چې په لسم جومات کې یې اعلی پوزیشن اخیستی وایي د نقلونو له وجه د قابلانو زده کوونکو حق وهل کېږي او دا بې انصافي ده چې پر ضد یې جهاد پکار دی.
بغیر د دوکې او د هر څه نه کامیابي لري شي ځکه چې انسان خپل محنت کوي نو هغه به کامیابېږي. الله پاک د یو انسان محنت چې له بل چا ته نه ورکوي هغه ما انسان ته نه ورکوو. مونږ دا غواړو چې زموږ ملک کې د نقل وغیرہ چې کم نه دي پوره دې باره کې پوره جهاد وکړی شي او نقل وغیرہ دې ختم کړي شي ټولنه ته خپل حق په خپله میلاو شي. مونږ دا کوشش دی چې انشاءالله مونږ د نقل وغیرہ دې ملک نه ختمو او مونږ نور خلکو ته دا اعلان کوو چې لکه هغوی مونږ سره ملګري شي چې مونږ دا نقل وغیرہ ختم کړو نو صرف زمونږ د رشوت هم ختم شي نو بس په ملک کې به زمونږ امن پیدا شي انشاءالله.
د شیبا پلار عبدالله چې په خپله هم د سکول استاد دی وای د یاد ادارې له وجې یې سیمه کې ښه بدلون راغلی.
دا دې مسله دي داسې ده چې نقل خو لکه هغوی ادارې چې ما تاسو چې هغوی به حیثیت یې داسې لګیا دي لکه سړی چې یو شیخ خلاف جهاد کوي که نه د جهالت خلاف جهاد کوي هغوی لکه مونږ زما په خیال زه زما 20 کال سرویس ته خو زویم چې داسې اداره چې کوم دنو لکه دا به زموږ په دې سبه کې په ګرد سایډ باندې ډېر زیات کم ملاوېږي. او بله خبره دا ده چې لکه هغه وخت نه چې اوس نقلونه مقلونه او داسې ځینې نه چلېږي.
د نن ورځې روښانه مستقبل خپرونه سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212141211 او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
مشعل.